السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ماسپخیم دوه بجې شوې. دا یو ساعته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د لاسلیک شوي توافق د عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو له معمول سره سم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان چارواکي وایي په یو مارکیټ کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 تنو ته ورسید. دا به هم واوري د هند په اندرا پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د منحرف کېدو له کبله په لسګونه کسان مړه شوي دي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له محمد حدیث پردې څخه و. السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. نن په کابل کې د کلیو پراختیا وزارت او د ځینو خصوصي شرکتونو ترمنځ د اوبو رسونې د دیارلسو پروژو تړونونه لاسلیک شول، او د سرپل امنیه قوماندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې اته تنه وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. په کابل کې دغه ګوند ویان د حشمت الله ارشد نن آزادي راډیو ته وویل چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 1500 سیاسي بندیانو لیست سپارلی، خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. دوی زندانیانو هغه لوی لیست چې د حزب اسلامي په دفترونو کې موجود دی د 1500 کسانو لیست کمیسون ته سپارل شوی، او موظف کمیسون ویلي چې له دې ډلې د 100 کسانو دوسیې څېړلې. باید په همدې اونۍ کې دغه 100 کس آزاد شوي وای، خو له بده مرغه دغه کار نه دی شوی. خاغلی ارشد انتقاد وکړ چې د افغان حکومت له لوري له حزب اسلامي سره د سولې د شوې هوکړې د عملي کېدو چارې خورا ټکنې پر مخ سي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې باید افغان حکومت د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه حزب ټول سیاسي بندیان آزاد کړي وای. نن په کابل کې د کلیو پراختیا وزارت او د ځینو خصوصي شرکتونو ترمنځ د اوبو رسونې د دیارلسو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کلیو پراختیا وزارت وایان اکبر رستمی آزادي راډیو ته وویل چې د یادو پروژو ټولیز لګښت 28 میلیونه افغانۍ دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې به پلی شي.
د اوبو لګونې او د څخک اوبو د کونر، نورستان، پروان، بغلان او غور ولایتونو کې تطبیق کیږي، او د لار جوړونې پروژې په تخار، لوګر، پکتیا او بلخ ولایتونو کې تمه ده چې تطبیق کشي.
د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د یادو پروژو په عملي کېدو سره به شاوخوا 15,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. او روستای کورنۍ خبر د سرپل امنیه قوماندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې اته تنه وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د سرپل د امنیه قوماندانۍ مرستیال عنایت الله حبیبي آزادي راډیو ته وویل دغه مخالف وسلوالو د تاج محمد په مشرۍ په سیات او کوهستانونو ولسوالیو کې د دولت پر ضد تخریبي عمل ترسره کول چې نن له یوې اندازې وسلې سره امنیتي ځواکونو سره یو ځای شول. د افغانستان لنډ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د پاکستان چارواکي وایي چې د کورمی ایجنسی و مارکیټ کې د پرونی بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر 24 ته ورسید. په ټاپیانو کې تیر شپه د درویو نورو کسانو د مړینې له کبله د وژل سو شمیر 24 ته ورسید. د روغتیا محکمې مشرې ډاکټرې من بیګم د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
کسان ډېر سیریس وو، هغه خو مونږ ولیږلو هیلیکاپټر په ذریعې، امبولانسز په ذریعې پېښور ته ځي. خو چې کوم د دلته سرجري وشولې لږ سټیبل دي، لکه میجر دي خو لکه سټیبل دي که نه، نو د دې دلته آپریشن وشو، دا مونږ ځان سره دلته ایډمټ کړي دي.
د کرم ایجنسی و محلی چرواکی نصرالله خان ویلی د ټاپیانو شمیر نوی تنه دی چې 25 تنه د پېښور پوځي روختون ته انتقال سوي دي. دغه 14 د میوو په یو کریټ کې د ځای پر ځای سوي به می وسیلې په واسطه سوي ده. د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې د دې حمله مسولیت منلی دی. د هند په اندرا پردیش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د اوښتو له کبله په لسګونو کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 2 کسان مړه دي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوی په خبره کې دای سي د مرګ ژوبل شمیر زیات سي. د هند د ریل ګاډي د پټلۍ یو چارواکي چندرا لیکا مکرجي رویټرز اژانس ته وویل
We can see that the track is broken at two.
موږ وینو چې پټلۍ دوه ټوټې سوې ده. د ریل ګاډي هغه برخه چې لاندې عربي دي ډېره خرابه سوې ده. د ماهرانو یوه ډله یې څېړنه کوي. په هندوستان کې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې هم په ورته پیښه کې 146 کسان مړه شوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې ملاتړ به کوي. هغه د دې استخباراتي ادارې شاوخوا 400 کارکوونکو ته په خطاب کې وویل:
So I can only say that I am with you 1000%.
دوی وایي زه هم دومره ویل سم چې 100% له تاسو سره یم. ټرمپ د لوړی تر مراسمو مخکې د امریکا ولسمشري انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکارۍ د هڅو په باب د متحده ایالاتونو استخباراتي څېړنې رد کړې وې. ټرمپ ویلي و چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړې څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپره سي. خو ټرمپ پرون د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې هغوی ډېر عالي او خاص دي او ملاتړ به یې کوي. د ایس آی یو د یوې ادارې نیلسن لاټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د ټلویزیون د لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2003 میلادي کال کې د اوباما د لوړې تر مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړې مراسم لږو کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.5 میلیون او د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لوړې مراسم 9.5 میلیون امریکایانو د ټلویزیون د لارې کتلي وه. له 1980 څخه د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې تر ټولو د رونالد ریګن د لوړې مراسم ډیرو خلکو کتلی دي. د نیلسن پوینا په 1980 میلادي کال د ریګن د لوړې مراسم 1.5 میلیون او 3 لک تنو د ټلویزیون د لارې کتلی وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي په کیف او مسکو کې ځینې سیاستوال پر اوکراین فشار راولي چې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وکړي. هغه وویل له دې کار هدف د اوکراین بې ثباته کول دي. پروشینکو نن د اتحاد ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل دوی به د دغسې هڅو د شنډولو لپاره له ټولو قانوني لارو چارو استفاده وکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه تر هغو په اساسي قانون کې تعدیلات نه راولي چې د اوکراین په ختیځ دونباس کې امنیتي مسایل حل شوي نه وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د لاسلیک شوي توافق د عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د سولې عالي شورا څه وایي؟
د حزب اسلامي د رهبر لپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي. تور لیست باندې کار روان دی او تقریبا هغه هم چې پکې نه دي پاتې.
د کندهار پخوانی والی او قومي مشر ګل آغا شرزای وایي د کندهار د وروستۍ خونړۍ پیښې تحقیقات خنډ کوونکي نه دي.
اجدا په ډېر لوړ سمیه دا کار شوی دی. دغه لاس کوچنی موضوع نه چې د والی په کور کې دا کار چې دا خامخا د یو شا ته ډېر لاسونه دي.
که تر پای را سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د لاسلیک شوي توافق د عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه حزب بیان نن ازادي راډیو ته وویل حتی تر اوسه د حزب اسلامي هغه زندانیان چې دوسیې په بشپړه توګه څېړل سوي نه دي آزاد سوي. بلخوا افغان حکومت وایي د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوي توافق د عملي کېدو هڅې روانې دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
حزب اسلامي د سولې د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې د حکومت په پس کار په نیوکه سره وایي چې په حکومت کې خپل منځي اختلافاتو د سولې د هوکړې ملکیتو چارې ټکنې کړې. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت په رهبرۍ کې خپل منځي اختلافاتو او ویشلو نظرونو د حزب اسلامي حکومت ترمنځ د شوې هوکړې ملکیدل له ننګونو سره مخ کړی دی. ښاغلی ارشد ټینګار وکړ چې په حکومت کې د اړوندو مسؤلینو لخوا کارونه په سمه توګه نه پرمخل کېږي او تر دې مهاله د حزب اسلامي یو زنداني هم له زندانه نه دی آزاد شوی.
پیشروی در تطبیق مواد موافقت نامه که برای حزب اسلامی نهایت مهم است تا هنوز متاسفانه صورت نگرفته. یکی از خواسته های مهم ما آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی است که تا هنوز صورت نگرفته. آزادی زندانیان آمدن امیر مجاهد حزب اسلامی را به کابل زیافتر می سازد.
د خغلی ارشد په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 500 سیاسي بندیانو نوملړ حکومت ته سپرل شوی، خو تر دې مهاله حتی د حزب اسلامي د هغو سلو بندیانو چې دوسیې د بیا ځل لپاره سپرل شوي هم دي نه دي خوشي شوي. نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي د بندیانو له زندانه خوشي کېدل کابل ته د دغه حزب امیر ګلبدین حکمتیار راتګ ته لار هواروي، خو د هغه په وینا یو شمېر کړی کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګه ویره لري او نه غواړي چې دغه هوکړه د عمل شي. د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حکومت ترمنځ لاسلیک شوه. د دغه هوکړې له مخې باید د سیاسي زندانیانو د ګلی کمیټې په جوړېدو سره د حزب اسلامي له بنده خلاص شي، دغه حزب د یو شمېر مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه وویستل شي او کابل ته د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته زمینه برابره شي. خو د افغانستان ولسمشرۍ مړۍ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د سولې د هوکړې د عملي کېدو د کمیټې غړی حاجي دین محمد وایي چې دوی د دغه هوکړې د عملي کېدو لپاره جدي هڅې کوي، خو دغه پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغې باندې خو کار روان دی او پرمختګونه خاص طور د حزب اسلامي د رهبر دپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي او علاوه د هغې نه د تور لیست باندې کار روان دی او تقریبا څه پکې نه دي پاتې. د بندیانو یو لیست چې دوی راوړی وو هغه یو څه تصفیه شوی دی، کله د جمهور ته چې هغه خوش کولو احکام ورکړي او دا نور هم د تصفیه لاندې دي.
د حزب اسلامي او د افغان دولت ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې عالي شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي، خو ویل کېږي لکه څرنګه چې په کار د دغه هوکړه په سمه توګه نه عملي کېږي چې د سولې په پروسه منفي اغېز خندلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی او یو شمېر مقاماتو د سولې عالي شورا او د ملي محاز د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه ټولو ته یو ځای بللې ده او ویلي دي چې ځای به یې تل تش پاتې وي. صفي الله ستانیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان په روان بحران کې لږ تر لږه د یوې مخالفې ډلې پخلا کوونکی پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د 84 کلونو په عمر سا ورکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر لا سور کړ. ارګمانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تضمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی په لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ځای ده. د بیان لمخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې د شنبې په شپه په 2:15 سا ورکړه.
په تاسف سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د 2:15 ماښام په ورځ په مخام څاوسته د مرحوم پیر سید مرانه دا یو ستره ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد گیلانی تیر کال د سولې علي شورا رئیس وټاکل شو. پیر گیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد گیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی و. تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځه ولوست. ښاغلی گیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون په لویه جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له اوو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاذ مشري کوله. په 1908 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کنفرانس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
پیر سید احمد گیلانی د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر او جهادي شخصیت رشپا مړ شو. دا سره لدی چې د افغانستان په سیاست کې په تیرو دیرشو کلونو کې مطرح وو، په هیواد کې د یو روحاني مکتب مشر هم و. سلطان محمد سرور د پیر سید احمد گیلانی د وفات په مناسبت د افغانستان او سیمې نامتو موسیقار او سندرغاړي استاد ناشا سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
دغه مهرباني به ما هیڅکله هیر نه شي. او دا یوازې پرمانه پر ټولو مهربانو په دوستانو کې یو دغه سې دوست هم نه و چې دغه مهرباني چې پر ما درلوده پر هغه چې ورنه لري، پر پښتنو باندې، پر غیر پښتنو باندې، پر افغان باندې، پر غیر افغان باندې، پر هر چا باندې ډېر ګران و او ډېر محترم و. نو داسې شی نشته چې زه دغه سې خبر چې دا هغه دا مهرباني او اداینې په کې راشي او زه وکولای شم د سپاسګزاري او شکرګزاري دا وکړم. هغه کلمات زه نه لرم په شیا نو هغه اوس د څه څه د خبر راشي مستلمو هغه صحیح فکر مې هم نه دی. او دا خبر چې ما بیګا واروې دی بالکل یعنی هغه هوښ حواس هغه ټول رغم نه ورکړل. هیڅ فکر مې نه کاوه ولې به هر کال د مې په مېشتیا لندن ته راځي او موږ سره لیدل فاس کال ځانګړي هلته کوم مهمه وظیفه سپارلې وه. د شورا وظیفه او دغه سپارلې وه د سولې شورا وه. د هغه وظیفه په نسبت سره راغلي او زه فکر کوم چې دغه شورا مکلفیت په دغه باندې فشار راوستلې دي ولې به مریض هر کال په دغه وخت باندې راځي تر خپل صحي معاینات دا به هم کوله او هم به خپل کډیم ګرځې پلا خپل وظیفه او وطن دوستي ته دغه حاضر پرې وچه د هغه کار ساتر سوال ته خپل صحت او خپل ژوند ډیر ارزښت کړی و. په هر صورت خبرې یعنی د پاره کې ډیر کېدای شي مګر په دغه خبرو باندې زه اتفاق کوم چې نه تورن چې ځای وي او دای جو ټول خپلوانو او دوستان ته تسلیت ورکړي او صبر ورکړي چې دا زایا وزغملای شي او دغه وفات او دغه د درس محرومیت دغه صحبت څخه محرومیت دا وزغملای شي دا قوت خدای ورکول سوار کی زه ودان تم لا شي غواړم.
استاد موږ هم د پاک خدای له دربار تاسو ته صبر غواړو ک لطف کوي راته وایست چې د پیر صاحب سره څه خاطرات تاسو درلودل. ډیر کلونه د سیمو غوړیدل چې تاسو یو ځای هم پاتې شوی یاستای.
یو وخت ما په خپل ډاکټری باندې کار کاوه او زما دوه درو کتابو ته ضرورت وو. یو د تصوف کتاب وو چې ما پر رحمان بابا باندې خپل تیزس لیکي. په هغه کې څنګه رحمان بابا شعرونه صوفیانه شعرونه دی په خپله هم صوفي وو. نو دغه کتابونه زه په مسکو کې وم، دی په افغانستان کې وو. یعنی زه په هر ډول چې کولی شم ما ته د پاکستان څخه د رحمان بابا کتاب چې د زه په باره کې لیکل شوی وو هغه راواستوه او د ایران څخه بل کتاب راغوستی وو هغه د تصوف کتاب وو هغه ما ته مکتوب ته راواستوه. دا زما لپاره رښتیا دغه ویلې هلته ما دغه کتابونه نه سوی پیدا کولی. او
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پیر سید احمد گیلانی له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني مذاکرات په بریالیتوب سرته ورسول او افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل د ملي مشر له لاسه ورکړ.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
په کندوز کې یو شمېر افغان سرتېري چې د دغه ولایت د ښار په نږدې څنډو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه بوختي وایي چې دوی ته په وخت سره اکمالات نه رسیږي او زیاتوي چې دوی د تاروزي عملیاتو اجازه هم نه ورکول کیږي. نور هله سیمې اجمل ارن راکوي.
یو شمېر دولتي سرتېري په وخت سره زموږ اکمالات نه کیږي. څه باندې یوه میاشت وه چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامریو په نوم ژمنۍ تصفیې عملیات پیل کړی دی، خو د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغان ځواکونو هغو سرتېرو چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جنګیږي وایي چې دوی ته د تاروزي عملیاتو او د پرمختګ اجازه نه ورکول کیږي او زیاتوي چې دوی ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. هر ورځ طالبان پر موږ باندې تعرض کوي، خو موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې پرمختګ وکړو، او بل دا چې موږ ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په دې ولایت کې پوځي چارواکي بیوي چې دوی د پوځي پلان له مخې پر مخ ځي، څو ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان ونه رسیږي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی وای چې دوی د پامیریو ژمنی عملیاتو کې خلاص راوړنې لري.
فعلا بیزه کې مو د نظر داشتیم د حضرت سلطان او تکمیل
د روان عملیات په نتیجه کې موږ یو قرارګاه د حضرت سلطان په سیمه کې جوړ کړه، او موږ پر خپل پلان کار کوو او ډیر ژر به د دې عملیات دوهم پړاو هم پیل شي. په همدې حال کې د افغان ځواکونو یو تن قومندان عبدالوهاب چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی هغه وایي چې دوی د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې یو شمېر کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي دي.
لکه منتظر ادایت هستیم که اگر ادایت از بالا شوه چون بیزا ساخته میشه به خاطر
موږ د لوړپوړو چارواکو هدایت ته منتظر یو، او که چیرې موږ ته امر وکړي نو زموږ ځواکونه چمتو دي چې مخته ولاړ شي. او اوس مهال دولتي ځواکونه د قرارګاو پر جوړولو بوخت دي، کومه خاصه ستونزه نه لرو. د کندز ښار اړوند د ملا سردار د کلي یو تن اوسیدونکي د روانو عملیاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل خلک ډیر په عذاب دي، دغه ځواکونه ډیر وخت شول چې دلته پراته دي. موږ له دولت څخه غواړو یادې پرمختګ وکړي او یادې بیرته شاته ولاړ شي، څو خلک له دې جنجال څخه خلاص شي. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز اوسیدونکي له سختو امنیتي ننګونو سره مخ شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کار د پایل او څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ډیره عجیبه ده چې د نړۍ برعکس په افغانستان کې چارواکي او یو شمېر د نظر خاوندان د ترامپ راتګ ته هیڅ په هیڅ خوښ دي. په سر مقاله کې راغلي د بد مرغه له چارواکو تر رسنیو پورې زموږ غبرګون په دغسې مسایلو کې ډېر عاطفي سطحي اوان د سی لوتر احساس لاندې وي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د ترامپ پر خبرو خوشاله دي. سرمقالې لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې په دې کې د خوشالۍ خبره څه ده. سرمقالې لیکونکي ویلي موږ ولې دې ته خوښ شو چې ترامپ خپلو پوځیانو ته ویلي زه در سره یم. د سرمقالې لیکونکي په باور ترامپ او تر ده وړاندې اوباما دواړه افغانستان ته د یوې پوځي اډې په سترګه ګوري، او که په سیمه کې امریکا جګړه اوس نور هم توندوي افغانستان به د قماندې او اکمالاتو د مرکز په توګه د پوځي وسیلو او وسایلو د کارولو ځای وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي د امریکا نوی حکومت باید ترهګر او د هغوی ملاتړي وځپي. په سرمه خلک وړاندې راغلي دا چې تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ دی، او د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا د دې ناوړه پدیدې په وړاندې د خپلې مبارزې خبرې وکړې. نو په کار ده چې پر ضد یې سمه او اغېزمنه مبارزه وشي. د سرمه خلک لیکوال لیکلي چې د دې پدیدې ملاتړې کړی د فعالیت سیمې او تر شا یې ولاړ کسان معلوم دي. یوازې داسې حرکت په کار دی چې دا خطر له مخې لرې کړي. سرخط پلواکی ورسپانی بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ له 300 میاشتو را په دې خوا، یعنی د خپلو انتخاباتي مبارزو له پیله تر اوسه، د افغانستان په اړه ډېری کمی خبرې کړي، او هغه چې کړي دي هغه هم د افغانستان په وړاندې د امریکا د تیرو حکومتونو پر کړنو انتقاد. په سرمقاله کې راغلي چې ترامپ په افغانستان کې د امریکا د میلیونونو مالیه ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ویلي دي، او ټینګار کړی په کوم هیواد کې چې وګړي جګړې ته لمن وهي اړتیا نشته چې هلته د امریکا مرستې ولګول شي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي وضعیت ته په پام سره پکار ده چې د امریکا نوی حکومت د افغان دولت د مخالفینو پر ملاتړو فشار راوړي چې هغوی د خبرو میز ته کینوي، که نه نو ترامپ به هم د امریکا د پخوانیو حکومتونو په ناکام سیاست پسې تللی وي.
درنو اوریدونکو، د پیرسید احمد ګیلانی په اړه مو د استاد ناشناس مرکه لنډه واوریدل. تاسو کولی شئ په راتلونکو خبرونو کې په بشپړه توګه د مرکه تاسو واوري، او هم تاسو کولی شئ د مرکه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم واوري او هم وګوري.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په لسګونو ښوونکو د شمې ورځې راهیسې کاري اتصاب پیل کړی او لا هم روان دی. ښوونکي وایي د پخواني ولسمشر په وخت کې دوی ته د کامې ولسوالۍ د سربند په ساحه کې د ځمکو د توزیع فرمان راغلی و. دوی وایي اوسنۍ کومه سیمه چې د معلمینو خرګوټي ته ځانګړې شوې هغه مناسبه نه ده. د ښوونکو په خبره تر هغه چې د معلمینو خرګوټي بیرته د سربند په سیمه کې جوړ نشي، دوی به خپل اتصاب ته دوام ورکوي.
زمنګ پښتنه نه کې دا ټول بغاصبین دي، ټول به شریک دي، او ټول غواړي دې دغه به تقسیم کړي، دا په تقسیم کې خپل وشک ټول شریک دي. موږ دا خون کې ټول په یو خره غلي کومرګي او قدر دي، دغه نمرې به موږ ته خپل حق راسپاري کړي، حکومت دې موږ نه بخنه غواړي.
دغه ځمکه د موږ مالمینو ترا کول شوې، موږ لسوالۍ ته، ولایت ته، پارلمان ته، ریاست جمهوریت ته پورې د موږ اسناد رسیدلي، خو دولت زمنګ په دغه ځمکه او د مالمینو په نمرو باندې هیڅ غور ونه کړ. کومې نمرې چې موږ ته فرمان د رئیس جمهور نه صادر شوې، دا د یو شخص په واسطه چې په هغه وخت کې د ننګرهار والی وو، یو مجاهد ته ورکول شوې په اجاره باندې، په یو چاره غنمو باندې، او د نوي کالو چې هغه اجاره اوس 15 کالو ته را رسیدلې ده، او کوم قانوني اسناد دوی هم نه لري. دغه اسناد ځمکې اسناد موږ په لاس لرو چې د اتنیم زو استادانو په پریکړه باندې دلته راغلي، او دغه خیمیم په دغه ځای کې لګي کړلي، او هم درولې چې دغه ځای موږ معلمینو خارګوټي لپاره انتخاب کړی ده،
او په دغه ځای باندې نن سبا آبادی خلکو روانه کړي، جارې نیولې، او تاسو خپل ګورئ چې غنمان په خلک کوي. موږ نن راغلي او دا تقاضا لرو چې خپل ځمکه باندې واړو او تنبانم ودرول، او کچرته موږ د دولت کسان نه او معرف به دولت کې نه، نو موږ لري جواب راکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وای کومه سیمه چې ښوونکي د خرګوټ لپاره غواړي هغه زراعتي ځمکه ده. نوموړی وای په کامې ولسوالۍ کې د معلمینو د خرګوټ لپاره یو تخنیکي ټیم ته دنده سپارل شوې، او هغوی د ماماخیرو په ډاګه کې معلمینو ته ځای مشخص کړی دی.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د استادانو د ستونزو په اړه مو د شاه محمود شینواری راپور اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو سازمان اوپیک او د روسیې د تیلو او انرژي وزیران په وینا کې پر هغو هڅو غور کوي چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو په هدف یې له یوې مودې راهیسې پیل کړي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو سازمان اوپیک او د روسیې د تیلو او انرژي وزیران بنندې اتریش په پلازمینه ویانا کې د تیلو د تولید د هغه څارونکو میکانیزم لومړنۍ نتیجې وڅېړي چې د تیلو د تولید د کمیدو او د بیې د لوړېدو لپاره د یوې موافقې له مخې رامنځته شوی دی. د اوپیک د سازمان د غړو او د روسیې د تیلو او انرژي وزیران وای د تیلو د تولید د کمولو او د بیې د لوړولو لپاره په هڅو کې کارونه دومره ښه او په چټکۍ مخته ځي چې دوی انتظار نه درلود. دغه وزیرانو دا څرګندونې د شنبې په ورځ په ویانا کې په یوې غیر رسمي غونډه کې وکړې. نن دغه وزیران په ویانا کې د اوپیک په مرکزي دفتر کې د تیلو د تولید د کمیدو او د بیې د لوړېدو پر لارو چارو غور کوي. بلومبرګ د روسیې د انرژي د وزیر الکساندر نوواک له قوله وایي چې ویلی دي موږ له ټاکلي حد مخکې یو او دغو هڅو ته به دوام ورکړو. نوواک زیاته کړه موږ ډیر کوښښ کوو چې په بشپړه توګه د شوې موافقې په عملي کېدو کې د دې موافقې ټول ګډونوال بشپړه همکاري وکړي. وزیران وویل روسیا توانېدلې ده چې د تمې خلاف د تیلو تولید کم کړي، خو سعودي عربستان، الجزایر او کویت بیا توانېدلې دي چې له هغې زیات کم تیل تولید کړي چې شرایط یې د دسمبر د لسمې په موافقه کې مشخص شوي دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی وویل تولیدونکو تر اوسه د ورځې 1.5 میلیون بیرل تیل له بازار کم کړي دي. تاس خبری آژانس د روسیې د انرژي د وزیر الکساندر نوواک له خولې وایي چې ویلي دي روسیې د ورځې شاوخوا 0000 بیرل تیل کم کړي دي. د روسیې د انرژي سرچینې وایي په اوس وخت کې د دې هیواد د تیلو د تولید اندازه د ورځې 1.1 میلیون بیرل دی.
درنو اوریدونکو دا محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پر دې سټوډیو ته راغلی دا د محلان کورنۍ او بهرنۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم راسیال وایي چې د سولې علي شورا کم لاسراوړن ته په کتو خبروي چې دغه شورا لغوه شي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. نن په کابل کې د کلیو پراختیا وزارت او د ځینو خصوصي شرکتونو ترمنځ د اوبو رسونې د 14 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د پاکستان چارواکي وایي چې د کرم ایجنسۍ او مارکیټ کې د پرونی بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنو ته زیات شو. د هند په اتر پردیش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د اوختو له کبله په لسګونو کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 2 کسان مړه شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د احصایو د یوې ادارې نیلسن له اټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د ټلویزیون له لارې کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د مرکزی استخباراتو ادارې CIA د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې ملاتړ به کوي. او د اوکراین ولسمشر ویلی په کیف او مسکو کې ځینې سیاستوال پر اوکراین فشار راولي چې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وکړي.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې کورنۍ او بهرنۍ لاند خبرونه درته واورول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمدزی چمتو کړی او ورپسې روغتیا د ژوند ستمنی اونیس پروګرام.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د ملکی هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې د دې پریکړې په اړه انتقاد کوي چې له افغان حکومت څخه پوروړي هوایي شرکتونه مدغم او یو شرکت ترې جوړوي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د قوانینو خلاف ده. نوموړی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې ټولو هوایي شرکتونو ته یو ډول اسانتیاوې برابرې کړي.
غواړي چې دا ټول شرکتونه مدغم شي. ادغام شي په ټوله معنا د قوانینو خلاف ده. د همدارنګه دغه شرکتونه دلته په میلیاردونو ډالر پانګونه کړې، زیربنا دلته جوړه کړې، داخلي او خارجي کارمندان دلته لري. دوی حکومت باید دوی تقویه کړي، سبسایډي ورته ورکړي. که چېرې دا کار نه کوي نو د ادغام موضوع بېخي خطرناکه موضوع ده.
پسرلی وایي چې کورني هوایي شرکتونه د پانګونې د نشتوالي له امله او دا چې له نړیوالو شرکتونو سره د سیالۍ نه دي په ناوړه حالت کې دي او اړتیا ده چې افغان حکومت ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکۍ ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبی ازادي راډیو ته ویل چې کامیر صافی او اریانا هوایي شرکت له افغان حکومت څخه پور وړي دي او دغه شرکتونو د پیورتیا په خاطر د مدغمولو طرحه کابینه ته سپارلې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر افغان سوداګر له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې افغان سوداګرو د ودانۍ په جوړولو سره باندې 2.5 میلیونه ډالر لګولي، خو اوس ښاروالۍ ورته برېښنا نه ورکوي او د کانالیزیشن سیستم هم جوړ نه دی. عالمیار وایي چې ښاروالۍ ورنه د صفایي غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پکتیا د ښاروالۍ ریاست نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,500 افغانۍ، د پوري او 50 کیلو بوجۍ 2,350 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,350 او 1 لیتر ډیزل په 2,350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو ایرو یو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میو منی د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز ناجیه سپایسه شرکلای کوم. دوستانو، نن پروګرام د خلی بدبوې ته زنګړی شوی او په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي، او ډاکټر صاحب یوسف زای به تاسو ته د خلی د بدبوې په بیلابیل عواملو خبري وکړي. ډاکټر صاحب ته لمړی ښه راغلاست.
مننه خوري. زه خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترمو همکارانو ته او هغه کسان چې همدا اوس زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور هم چمتو کړی، دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونې ته. تاسو هم بیا کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب یوسف زینا خپلې پوښتنې مطرح کړئ. روغتي متخصصین وایي د خلی بدبوی ډیر لاملونه لري چې له هغوی څخه د هاضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او ځیګر ناروغي د یادولو وړ دي. د خلی بدبوی د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خلی مختلف ناروغۍ او د خلی وچوالي له امله هم رامنځته کیدی شي. ډاکټر محمد حنیف هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د خلې د بدوی د منځولو لپاره د ورځې دوه ځلې باید غاښونه برس شي تر څو خلې کې پاتې غذایي مواد، بکتریا او منځتللې حجرې وینځل شي.
که چیرې یو شخص منظم برس ورس کې دوه ځلې یا پاسته ډوډۍ نه خوشن د شپې طرفه منظم خپل غاښونه برس نکي یا مسواک نکي د خلې بد بوی علامل ګرځي. هر فامیل، هر غړی د فامیل باید متوجه دي چې منظم باید خپل غاښ برس کړي، او په زمين کې دوی باید په دې باندې اکتفا ونه کړي. دوی باید منظمان په کال کې یو دوه ځلې یا درې ځلې باید د غاښ ډاکټر ته مراجعه وکړي. خپل غاښ باید دوی منظمان په منظم ډول سره چک کړي. او هغه عامل چې غاښ د غاښ ته خرابې دو او د بد بوی د خلې پیدا کېدل عامل ګرځي لکه نسوار، سګریټ، نور دخانیات، نه باید بد دوی پکله کډډه وکړي.
ډاکټر هاشمی وایي د دې ترڅنګ د خلې وچوالی، د عمر پوخوالی، د مصنوعي غاښونو لوګه او ځینې نور ستونزې هم د خلې د بدوی مهم لاملونه دي. خو څه باید وکړو چې د خلې له بدوی ځان وساتو؟ ډاکټر محمد حنیف هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
اول خو لکه چې څنګه ما مخکې اشاره وکړه، باید منظم دوی خپل غاښونه باید برس کړي، او منظم ډول باید دوه درې ځلې باید په کال کې دوی د غاښ متخصص ته مراجعه وکړي تر څو چې غاښونه چک شي. دخانیات، سګریټ، تمباکو، نسوار په صورت عموم باید ډډه وکړي دخانیاتونه، د خولې بد بوی به هم د منځه لاړ شي، د دې نه به مخنیوی او وقایه وشي.
د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا په میده کې د ایچ پای لوري په نوم د یو ډول میکروب پیدا کېدل هم میده میکروبیا کوي، او په پایله کې د خولې بدبوی رامنځته کیږي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري، او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي، او تاسو ته د خلې د بدوی په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب یوسف زای، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکړي چې د خلې د بدوی مهم عوامل څه دي؟
محترم خوري، دا دوه عمده علت یا عوامل لري، یو سیستمیک ده او یو بل موضوعي یا لوکال ده. په موضوعي کې هغه خونه چې توروالی ولري یا کریس ولري، د اورې التهاب، د ژبې التهاب چې تقریبا 30% د ژبې التهاب د وجې نه پیدا کیږي، نور هغه غاښونه چې پوخ لري او پوخونه سوریسوي مصنوعي غاښونه په مجموع کې استوماتیت یا د خولې هغه التهابات، دا ټول کیدای شي چې عامل دي د بدبوی سي. او بل د ستوني درد، د وګو درد، او نور د فرانجایټس چې موږ ورته وایو، نور د د تنفسي سیستم امراض چې هغه تومورونه راځي، د معده مشکلات یا امراض، د بدودو امراض او د کبدي امراض کې هم کېدای شي چې دا مشکلات پیدا شي.
بله مننه کوم دوستانو، کچری تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او دا اړوند موضوع په اړه ډاکټر سب یوسف زین خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 بل شمیره ده 0923255. مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه یادونه کوم چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لري هم تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم خبريږي. د اوس توخي صاحب په لیکه کې د پښتنه اخلو. توخي صاحب مهرباني وکړئ.
مننه مې په خپل مخ کې ته او ستاسو محترم مننه او ټول اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم.
ډېر مننه مهرباني.
ورسته د موضوع په هکله موردونه ویلای چې محترم ډاکټر صاحب زخم سیده داخلي تاپون یا بدبوی فامیلی تاسو بیان کو، ابل ډاکټر صاحب هم بیان کو، تاسو هم بیان کو. خو کله کله داسې پیښیږي چې د زموږ په غاښونو کې پیدا شوي دي، کله چې د سړي عمر ولول وخت ورسیږي، یعنی پنځوس کلنۍ شپږ کلنۍ ته ورسیږي، د غاښونو مکی ریپوک سی پیدا کیږي. خو هغه بیا داسې هم نه کیږي چې سړی ډک کړي یا پور شوي دي. د دغو په هکله که معلومات راکړي، بل که موږ ته دا معلومات راکړي چې څه ډول خواړه موږ وخورو، هغه زموږ د خولې د بدبویي د منځه وړلو لپاره مفید تمام، آیا لکه نسوار او دخانیات دا خو بالکل ممنوع دي، نو دا په خوراکي او غذایي رژیم موږ ته داسې راوسي چې
توروالی ولری یا هغه پوخونه چې سوری وي، هغه باید تاسو غاښونه باید تداوی کړئ او هغه پوخونه باید وباسئ، له سره بل پوخ جوړ کړئ. یعنی هماغه علت یا عمده هغه اساسی علت باید ورک سي، غیر د دې نه نور لار نه لري. بل دا چې تاسو چې خوراکي مواد، هغه خوراکي مواد چې تاسو ته ګټه کوي لکه نانا ورته وایي، ګشنیز، دا شان دا ښه ده، یعنی یو څو فیصده بدبویي ورکوي. خو تاسو کولی شئ چې د ورځې دوه وارې یا درې وارې غاښونه ومینځئ او دغه سولوشنو څخه استفاده وکړئ، ماوټواشو څخه استفاده وکړئ. کیسنی په کور کې زم چې پیدا سي، یو قاشوغه لدینه چې مایده ای او یو ګلاس ګرم اوبو کې واچوي، د ورځې دوه درې واره کنګال کوي، دا کېدای شي چې هغه انټیسپټیک ده او دا تاسو د بدبوی د خوله بدبوی ورکوي.
بله بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. له غزنی نه کوم اوریدونکو په لیکه کې ده.
بله دکتر صاحب با خواهر گرامی احترامات ما را قبول کنین. یک پرسش بسیار ساده و عام داشتم که امی کریم های دندانی که در بازارها فروخته میشه، آیا ای به صورت کل صحی و طبیستن و یا این مورد اگر دکتر صاحب تکلیف نشود معلومات بکنید ممنون.
ممنون دکتر صاحب، مهربانی بکنید.
برادر محترم، اسکریم های دندان شما استفاده بکنن که در ترکیبش فول رایت باشه. در غیر از او کریم های در بازار کریم ها به اقسام مختلف پیدا میشه، ولی بهترین کریم اونم کریم هاییست که در ترکیبش فیصدی بالاتر فول رایت داشته باشه که او از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه.
بله من نکو دوستانو روختیه در جوان شتمنی پروگرام لازه دی رو آوری لخوست نه بلا بریدون که ده میره بانی اوکی. سلام
علیکم.
و علیکم سلام، میره بانی.
از اما پستم ها دکتر سیفت ها داده چه آیا کوم وخت زیات غاښونه بدبوی کی د کوم کریمونو استفاده وشي، او بل پښتنه مدا د کوم وخت غاښونه درد کی د کوم ټابلیټ نه استفاده وشي.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وختلی چې پوښتنه خو تاسو نه لرئ د ورور؟ ښه، مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. مننه.
محترم ورور، کله چې تاسو غاښونه کا توروالی ولري خو دا باید تداوی شي. علت یې همدا ده چې توروالی لري خامخا، او بلک چیرې تاسو د غاښ درد تاسو پیدا کیږي نو ښه خو دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته ورسئ، یو کلینک د غاښو کلینک ته ورسئ چې هغه معاینه کړي، وګوري چې کوم غاښ کې مشکل شته که نه شته، او له اضافه دواګانو نه پرهیز وکړي. او که چیرې کلینک تاسو نه لرې وي نو یو پراسامول واخلئ، کفایت کوي.
مننه. عبدالقادر خان له کندهار نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته کوم دا پوښتنه ده چې زما خپله غاښونه ډېر زیات درد کوي، وایې علت؟
ښه،
درد یې څه قسم ده وروره؟ درد څه سره کوي؟ خواږه شیانو سره درد کوي که یخو اوبو سره درد کوي یا ګرمو اوبو سره چای سره درد کوي؟ پرسوب لري نه لري؟
یو مسلی جان درد کوي او که څه شی وي هم درد کوي.
پرسوب خو نه لري؟
یا پرسوب نه لري، روغ دي واشنه. په ټول ځان کې یو غاښ سره زخمي
محترم رو تاسو غاخ درد ډیر مشکلات لري، تاسو باید ایکس رے وکړئ او کلینیک غاخو کلینیک ته لاړ شئ. التهاب د عصب ته رسیدلی، نو تقریبا یو اعلی ته رسیدلی چې موږ ورته پلپیت وایو، یعنی کله چې د غاخ درد تر عصبه پورې ورسیږي، تر عصبه د غاخ پورې ورسیږي، په دغه حالت کې باید ایکس رے واخیستل شي او هغه جزئي تداوی باید وشي.
بلې، بل اوریدونکی دی شریف خان پلیکا، مهرباني وکړئ. مهرباني. روغتیا د ژوند شتمې پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوب جان، خیر تکړه،
خیر. خوشاله اوسې. مننه. روغتیا د ژوند شتمې پروګرام اورئ. که کومه پوښتنه ولري د خولې د بدبوی په اړه، ډاکټر سیب یوسف زی به ځواب کړي. غږ مو پرې کېږي وروره، دغه موقعیت ته تغییر ورکوي او بیا پوښتنه له سره مطرح کوي.
اوري اوس؟
مهرباني وکړئ.
دا ما کور والا ته مې غاښونه ایښي که نه، دا خو دې داسې معمولي بدبوی لږ پر لږ شاته پیدا کړی دی. څه رقم دوا دی چې هغه رقم دوا ورته وکړم؟ هغه کریم هم استعمالوي که نه؟ برس هم وهي، مګر لږ لږ دغه خولې لږ لږ بوی پیدا کړی.
دا څومره موده کېږي تاسو غاښ ایښی، پوښونه جوړ کړی څومره موده کېږي؟
ډاکټر صاحب تقریبا داسې وښی چې یو کال پوره شو.
سورۍ سوی خو نه ده؟ غذایی مواد التزی، نو هغه تجزیه یا میتابولیزم د میکروبونه هلته یا د بکتری و میتابولیزم هلته صورت مومی، نو ځکه بدبوی پیدا کیږي. تاسو کولی شئ چې د هایدروجن پروکسایډ نه واخلئ، هغه یو سر پوخ بیا یو ګیلاس اوبو کې واچوئ په ګرمو اوبه، بیا کنګال کی د ورځې دوه درې وارې کنګال کی، بوی ختمیږي. خو اساسي تدابیر همدا ده چې هغه پوخونه وباسئ یا یو ورې لاړ شئ غاښو کلینیک ته چې هغه وګوري، معاینه یې کړي چې کوم غاښ سوری نه وي یا کوم منفس پیدا شوی نه وي چې هغه باید بند شي.
من محمد یاسین له فاریاب نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ یاسین. او ډیره مننه، مهرباني.
هاي یو سوال درو دي، ډاکټر صاحب، دا زما غاښ دی
بل وریدون کې تبور شو د غرور دی بیا ټلیفون وکي او کول شي چې بیا د پختنه باندې ډاکټر صاحب جواب کی ورسته وطن دوست ل فاریاب نه
سلامونه نیکې هلي ډاکټر صاحب ته امر انګ خو ته سلام وړاندې کوم
وعليكم السلام
ما یو ورور دی چې دا یو خواجه می راکونه لګبالو کړم کوي
مشکل لري
نه
یخ هوا سره درد کوي
یخ سره
صحیح
مننه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
محترم روتا سو باید اکسری دغه خونی سي او یو متخصص ډاکټر سره تورسه چې دغه هغه جزئي تداوی یا اساس سلکیږي بیرته د کیږي ان شاء الله تداوی هم داده
بلې مننه کوم دوستانو یادونه کوم چې نن په خبرونه کې د خلې د بدبوي په اړه غږیږو او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زئی سره ملتیا کوي ډاکټر صاحب یوسف زئی تاسو ته د خلې د بدبوي په اړه معلومات ترکې بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
څنګه به خیر
ډیر مننه کای مونږ غا غوري نو خپل پوښتنه مطرح کړه
خیر څه مننه ما خپل ته زبرد خمالي کې وجه نو سي باندې به شي زیات درد دي او د څه تورواله مې کړل د ځینو غاسو او د څه غاسو مخشري دي دا و مخشري درد نو سره څه درد نه راځي څه دونه به چې د درد زه بازارم نو دا که تاسو څنګه پښتنه
څو ورځې کې چې غاښونه دي درد کوي
ډاکټر صاحب کې دی راښونه مې درد کوي ګولې مې خورلې نو هغه د ډوډا دا درد سره کوي چې ګولې هغه کله چې هغه ګولې دې لاس باندې په بکات کې اوس نو کوم درد یو کې نو مګر ما سم درد کې چې شي روغ راښونه یې دونه درد کې ډیر وخت سره کړو دا یو ډاکټر تواره نو هغه ځنه زړه د پرګاسو چې هغه ګولې دا هم سره وکړه
د شپې درد هم لري درد دوام چوم را دور سو دقیقه درد کی دوامی خون خود دست نده چه توروال خونه لری بیخی کنه
یا توروال اینست
پرسو بخونه دکه
یا
محترم ورتا سو یو کلینک تا ورسه یا یو شفخانه تا ورسه چالت د ایکسری امکانات د شاین ولری ایکسری وک او د ټول غاخونو عکسونه سه مجموع کی ان شاء الله بیا تشخیصی کی چې څه مشکل ده د غاخونو توروال استا کنستا او کیدای شي د غاخونو د عصب التهاب وي چې هغه هم تداوي کیږي د تشویش وړ خبره نسته مثال تداوي کیږي
بلی من رزو ډاکټر صاحب دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي خو اکثر ویلي چې د خولې د بدبوي د مخنیوي د لپاره باید څه وشي یو اوریدونکو هم اخلو اسد الله خان له پکتیا نه بیا به رزو دې پوښتنې ته
ختم سپاک ختم
مسخ درد کی لکا دی دی بسی لاج داکتر صاحب متاکر سے مسوره را
غاخونه بیخی دیخای پاته دا که یو چه پاته دا پو
زمکمی دو غاخ پاته دی
دو غاخ یو دانا پاته دا اغم درد کهی
اغم درد که اغم چه ایو خوشیوی پاک ویده ایجا بل لگ
خا قد سو
بلی ایوی که پریش
خا خوری که خونه
نه خوری دینو
خا سیس محترم رو تاسو چې دا ټول غاخونه مل لاس ورکړي نو دغه دوه غاخه نور مو باسي اوس مو دا صبر وکي بیا قرار ځانته یو کلینیک د غاخو کلینیک ته ورسې چې نوې غاخونه درته جوړ کړي نوې پروتیز
ها رزودی ته چې اوریدونکو ویل چې د خولې د بدبوی د مخنیوي لپاره باید څه وشي
ګران خوري اول خو باید افضل سهم مراد شي چې دا اساسي ټکی هم ده هغه کسان چې د خولې بدبوی لري تاسو که وګورئ خامخا افزلسه نه مراتئ دا خلک نو په یا مسواک یا بورس په ورځ کې دوه یا درې وارې خامخا دوی باید استفاده وکړي د غاخو له تار نه یا جنرل فلوس ورته وایي له دې نه باید استفاده وکړي او هغه موتواشونه چې بازار کې دواخانو کې پیدا کیږي هایدروجن پروکساید وی کابل کلوریکسیدین وی چې هغه دوای کلوریکسیدین ده له دې نه باید استفاده وکړي کنګال کې خلونه او اساسي علت باید پیدا شي کچیرې دا د غاخ توروالی د وجې نه باید هغه تداوی شي که د ژبې د التهاب له وجې نه هغه باید تداوی شي او هم د ورځې دوه یا درې واره کله چې غاخونه دی برسوي باید اغه سطح د ژبې سطح هغه باید پاک په برس باندې باید پاک کریم سره او کچیرې مصنوعي پروتیز لري هغه باید ومینځل شي پاک شي کچیرې پوښونه سوری سوی وي یعنی کوم غاښ که پوښ ولري هغې باید ایسته کړي بل پوښ جوړ کړي کچیرې د ستوني درد ولري یعنی عامل د ستوني درد وي یا د پوزې درد وي د پوزې بندې شو دا د سایناسونو مشکلات وي دا باید د این تیم متخصص سره باید خبری وسی هغوی ته باید مراجعه وسی که چیرې په معده کې مشکل ولري یا تخریش ولري یا اچ پایلوری پازیټیو وي هغه باید تداوی سي که چیرې د بدودو درد ولري یا د بدود تکلیف ولري هغه هم باید ایرولوژي بخش ته لاړ سي یا د ایرولوژیست متخصص سره مشوره وسی او تداوی سي کچیر کبدی امراض ولری لکه هپاتایت بی و سی یا نور سیروز چې پاسته که مختلف سیروز هم جوړی نو امغه متخصص ته باید مراجعه وکړي او دغه اساسی علت باید ورکسی فقط که دا یو عرض ده یعنی یو مریض ده چې د میدی تکلیف لري د میدی تکلیف لري وجه نه ده د خولې بدبوی ورته پیدا کی یا غخونه کریس لري یا توروالی لري د هغه دی وجه نه کیدای شي چې دا یو مشکل ورته پیدا سي نو اساسي علت باید تداوی سي چې دا مشکل حل سي
بله کورنی درمل کارول ځینې خلک نه استعمالي ځینې ګشنیس د څومره رول لري د خپلې د بدبوی په منځول لګي
دا کورنی درملونه څه چې دا کچيري یا وجه دی وري درد وی یا التهاب وی مونږ کولای شو چې زمش نه استفاده وکړو چې هغه یو قاشوغه په یو ګلاس وبو کې اچول کیږي بعد له هغې نه د ورځې دوه یا درې وارې کنګل کیږي چې هغه یو انټیسپټیک هم ده او د درد تاثیرات هم لري د التهاب ضد تاثیرات هم لري یا مثلا موږ کولی شو چې یو ګلاس کې یا نیمه ګلاس کې ګرم اوبو کې لیمون استفاده وکړو یو لیمو واچوو نیم قاشق مالګه واچوو که چیرې بیا هم سبب همغه د ورځې درد وي یا التهاب وي دا کیدای شي چې دوراز دوه درې ور کنګال کی تدایسي او بل دا ادیروک چې پیدا کیږي دا بوټی دی دا هم چې په بازار کې استا جیلونه استا کریمونه استا د دې نه مقابله څه استفاده وکړو
بله او ډاکټر صاحب ذهنی فشارونه څومره رول لري د خلې په بدبویي کې؟ یو شمېر خلک وي هغه کسان چې په ذهنی فشار باندې اخته وي، هغوی خله تل بدبویي کې، یو ډېری خلک نه خوښي چې هغوی سره نږدې کېني. دا څومره مهم ده؟
اصلا خو دا په اوله کې زه باید داسې تقسیمات کوم تاسو ته چې یعنی د خلې د بدبویي درې ډول دي، یو حقیقي ده او بل کاذب ده او بل حقیقي هماغه ده چې یو علت موجود ده، یا توروالی د غاښ ده، یا التهاب د اورې ده، یا التهاب د ژبې ده، یا سیستمیک سببونه دي. خو کاذب هماغه ده چې مریض احساس کوي چې زه همدغه د خولې د بدبویي لرم، الان چې نه لري، او دا یو روی تکلیف هم ده. او درېیم دا ده چې هغه د دغه بدبویي نه ډارېږي، هغه د دې وجې نه ده چې دا پخوانه درلوده، مثلا پخوانه دا یو توروالی د غاښ درلود، تداوي سوی، اوس هم مریض ډارېږي له دې نه. نو هغه کسان چې عصبي مشکلات لري باید د عصبي متخصصینو سره مشوره وکړي، او بعد له هغې نه خپل د خولې د حفظ الصحې مراتب